پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د راڅرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورته شو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین 4 روز در بر می گیرد. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست.
خزینه و یاندویانی وایی لماسک سر کار کول خورا ستونزمن کرده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس ایکسپریشن نشي کولای.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکو او له افغانستان بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات منګه د هغه مخنیوي وکړو او منګه ترینوس هغه وطن ته راورسي ځکه د خپل لبنیات الحمله بيخي زیات دي کفایت کوي د منګه وطن ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوښتل تر ازو اول مطلب ته. طالبان او حکومت د عامه روغتیا وزارت وینن یا یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسې راسره شریکوي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځې لپاره وي. په دې برخه کې به هغه خبري واورو.
این کمپاین 4 روز تر بار میگیره، 3 روز کمپاین شاست.
دا کمپاین د 4 روز لپاره دی چې نن یې پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي ترڅو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د 4 روز چرام کول 4 روز در بار میگیره.
خاغلیش همومین امدار از او ویل دغه کمپاین هدف شاوخوا لس میلیونه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو پورته نوي او له شپږو میاشتو ټیټ نوي. هغه همدار از او ویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامل دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نوي نو میرمنې به ورځي ماشومان په واکسین کوي. د خغلی شامومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یو قضیه ثبت شو چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې و. هغه همدارس د هم ویلي چې د 2020 کال په پای کې بیا درې نور پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یو پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینران سره همکاري وکړي ترڅو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارس د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني کیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویانی وای د خبرونو په اغه وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ سرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار لستوندو سره مخ کړي. دوی له دغه ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته ویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شي ورېدلی نو د شونډو د خورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وای په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګي کی او وی بل مهمه موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګه په څنګه ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې را څرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لري کړي وو او یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی، خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقرري غوښتنې سره مخونه پټ شو. شول. لخزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوخي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویان او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کاري لستونزو سره مخ کړي لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بلل او د تلویزیونونو خزینه کارکونکو پرې مکلا فکر نه لیدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلي شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او کنه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندستان د پرنٹ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخواني او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسيونو سره پراخ اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړي، قدرت د زور لالارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسيونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2021 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړلی. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځوي د روسیې د اوکراین د لوهانسک سیمه په ختیس کې حمله ته شدت ورکړې ده. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوختي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخوانی شوروي اتحاد ته اوختي وو. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د اوکرين پاوز نن ویل چې روسي د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیور دونیتسک ښار محاصره کړي شپه او ورځ پرې بي توپیر بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې سخت جګړې د روسي پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکرين د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمنۍ ولس بریدونه په داسې حال کې پښاتم بویل چې روسي ځواکونو په پرلپسې ډول هڅه کړې و چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیسات د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنگرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لکتر لګوو ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکرایني چارواکو دغه راز ویلي چې روسي په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قومندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کول شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې د هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:00 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ووري تر هغه ورسته به اسمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. د دې خونیوان شکر الله ساپینه ازادي راډیو ته وویل لورسته یو سیاسي تحولاتو ورسته تر اوسه په سلګونو خزو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه درېدلې دي. ښاغلی ساپای وایي د خزو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروف وي چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدلو عوامل، اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. خغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو خزو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم د ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یو رالیکلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 15,000,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، 4,000 موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 425 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د اصلي رادیو خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپور نلرو. په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 سلنه ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن ته.
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو وایل قاکو وطنې غوا د هغه خوسی او کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطنې غوا لیو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیگی یعنی تقریبا 60 زر روپی دلته مالدار ګټو کو تفاوت راغ.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکته بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل رسای دی دوی غوندی تو پوزین نور ستونز شته شو دوی
بشری حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوله سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتی یا زمکني توتانو حاصل شنته چور کړي. بزګران وایي ک بازار ورته پیدا شي د کوکنارو شبدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریب مزکه زمکني توت کرل شوی چې د 1 کیلو بای په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلې زمکني توتان راټولوي. هغه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول زمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که است محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حاصل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوکنا رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغام و بزگران و تا داده چی راسی در کوکنا رو پر جای در زفران یا زمکنی توتان رو کشتون وکرو او در پسته باغن جور کرو
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریب زمکه زمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه څلور ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وای د زمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سش کالي حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړي چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لستر دوول سپوری کسان کار را سره کوي. دوی هر ورځ د زمکی توتان را ټولوي او بیا بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو زمکنی توتان او بیا 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکي ماشومان لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د زمکني توتانو د کښل برکته د کار زمينه برابر سوي.
سال جمعه سلمونز وکواله صدر ازو د لې کار کو لاس پنځل اس کاسو یو انو بخپل کار کو ساج راس د غرمې پر شلو مبارک د غشان تا چو بازار ته اس جمعه دوت با سو کډر راکی
د زمینه ته تشکو برای بیا خلطو تراشو بیا ورو خرسویه بلا سار اسپرات پرو وبجه بیا در نازګار پره بس پش پرسا کلدار باقی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو جریز مکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 400 افغانۍ پوري پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای ک زمکنی توتان ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 to 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 1500 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشټوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې لامل د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسی کولای.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز ټو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتې دود احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو لوري د افغان شزو محدودیتونو ته اشاره کړې چې ورستۍ مورده شزینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز ټو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولي او وایي چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځنډولي دي. خبرونه وايي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په چیرې بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه او القاعده ورته او فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقره او نیستی زیاتیږي په هغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز ټو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنې یا ترېننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنی کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورچا ډیر کړی. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که ورچای زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خراب شي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډیره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاته. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې ښلي چې د یکشنبه په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورسپانې زیاتوي لکه چې طالبان واک ته رسیدلې دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د شزو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي. میل رسپانی د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلی بللی چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خبر کړ او په هغه کې ویلي چې شزی باید سر تر پایه په بورقې یا چادرې کې پټي وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوی مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو.